سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماخام ووجي شي زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان پکې ساسي کوربه ده او په څو شیبو کې د خبرونه پیلېږي خو د دې خبرونه وړاندې ورزو د دې سات مهم خبرونه ده په تاجکستان کې یو شمېر دولتي سرچینې وایي د افغانستان د پخواني اپوزیسیانو په ګډون په لسګونو افغانان د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه د راپور له مخې د افغانان د افغانستان پولې ته څېرمه د خلتان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې تېره اونۍ د تصفیه د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي د تاجکستان چارواکو په رسمي ډول تر اوسه په دې رسنه دی ویلي د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه د ځینو سرچینو پرون پنځ شنبه بیا د راپور تایید کړی ویلي چې لزینو توقف شو سره وسلې هم نیول شوې دي او اوس مهال دوی پلاسمینه دوشنبه تلیک ډول شوې دي د معلومات نه شو د دوی کسانو دقیق شمیر څومره ده د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استاد توماس ویسټ وايي په دوبی کې د متحده عربی اماراتو د دولت رئیس د دولت د رئیس لسلاکار انوار قرقاش سره په افغانستان کې پرګډو ګټو خبرې کړې خغلی ویسټ تیر شپه په خپل ټوټر لیکلی د افغان خوځو جنو حقونه ته باید په خپل تعاملاتو کې د نمړیتوب ورکول لپاره د متحده عربی اماراتو د اصول مشرتابه ستاینه کوي هغه هیله خوده ده چې د افغانانو ملاتړ لپاره د متحده عربی اماراتو او متحده ایالاتو همکاري دوام وکړي توماس ویسټ چې له تیرې شنبه تر نن پورې د برېټانیا او اماراتو په سفر وتلی ویل دي چې د افغانستان پر مسایلو بالا چارواکو سره خبري وکړي د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت یو نوی پروسه پرون اعلان کړ چې له مخې افغان وګړي کولای شي خپل مشروط ازادي یا لنډمهاله استوګنه تمدید او هلته خپل ژوند او کاروبار ته دوام ورکړي د وزارت پرون پنځشنبه په یو اعلان کې وویل نوی پروسه ساده شوې او لګښت به ور باندې ناراضي او پر شرایطو برابر کسان ورته کولای شي د دوه کلونو لپاره د مشروط ازادي یا استوګنې د تمدید امکانات ترلاسه کړي د کورنی امنیت وزارت وایي افغان وګړي که پر شرایطو برابر وي هڅول شوي دي چې په امریکا کې د دایمي استوګنې موقف خپل کړي د اوکراین د اس بي یو امنیتی سرویس وایي هغه ټلیفوني اړیکه یې ردیابي کړې ده چې د کاخوفکا د بند د نړیدو د روسي پوځیانو د خلاص پکې تاییدېږي د ازادي راډیو د اوکراین څانګې نن جمعه پر خپل ټلګرام داسې یو پیغام خپور کړی دی چې پکې د بند د نړیدو د بند نړیدل د یوې خرابکارې ډلې لخوا تای چوي او هدف یې د اوکراین په بوس کې د ګډوډۍ رامنځته کول خودل شوی دی خپلواک سرچینو تر اوسه د غږیز پیغام نه دی تایید کړی په دغې صوتي پیغام کې روسي سرتیری وایي اوکراینیان دی بند اوکراینیانو دی بند زیان نه رسولی بلکې دا دی به خرابکاری ډلی کاروه او د اروپای ټولنې د اساسي حقوقو اداره وایي د دې ټولنې غړي باید د اوکراینی کډوالو دایمي منلو ته چمتو شي د ادارې خپل کلنی راپور کې چې پرون د اترش په پلازمینه وینا کې خبر شو ویل چې د دې کډوالو سره اکثری خزه او ماشومان دي سمدستي مرستې باید وشي د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا د 2022 کال د فبروري لا وروسته را په دې خوښه او خاتم ملیونه درې لکه اوکرانیان خپل هیواد وتلی دي چې لدې ډلې څخه چې باندې 15 ملیونه د روپۍ ټولنې په هیوادونو کې میشت دي
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیمه د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن په دې خبرونه کې د اوبو په ستونزه خبرې کوو چې د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه زموږ اوریدونکو په اړه شکایتونه لري د اوبو د کمښت ستونزه یوازې په افغانستان پورې را لاندې نه ده بلکې دا یو نړیواله ستونزه ده دا ستونزه تر ډیره له اقلیمی بدلون سره اړه لري او افغانستان د نړۍ یو له درو هغه هیوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون پر تر نورو ژور اغیز کړی او لای هم کوي لډیرو کلونو رئیس افغانان پر لپسې وچکالی تجربه کوي د تیرو کلونو په شان وابریا او ورشتونه نشته د افغانستان په لوړو غرونو کې چې د سیندونو سرچینې دي د واورو او کنګلونو زیرمې په ویل کېدو دي او له دې داسې ښکاري چې په سیندونو کې د بهیدونکو اوبو اندازه به تر دې هم کم شي په همدې منځ کې ډیرو افغانانو د کروندو د اوبولو لپاره ژورو څاګانو ته مخه کړې ډیر خلک په بدریغه ډول د ژورو څاګانو اوبه مصرفوي ځکه چې واټر پمپونه په لمریزه انرژي چلی شي او د دوی پرې پیسې نه لګی شي دا وضعیت د کابل په شمول په ښارونو کې هم دی او له همدې کبله هر کال تر مځکې لاندې اوبو سطحه ټیټیږي. په وروستیو کې مو د افغانستان د جنوب لویدیځو ولایتونو د ځینو ولسوالیو د اوسیدونکو شکایت درلود چې د اوبو د کموالي له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. په دې خپرونه کې به له تاسو درنو اوریدونکو هم واورو چې ستاسو په سیمو کې د اوبو وضعیت څنګه دی او تر څه حده د اوبو په مصرف کې له اسراف کار نه اخلي. زموږ د دې خپرونې میلمه دی ډاکټر فضل اختر. ښاغلی اختر د اوبو متخصص دی او همداراز په جرمني کې د پوهنتون استاد. استاد اختر، تاسو ته هرکلی وایم.
مننه صاحب، سلام علیکم تاسو ته، تاسو رادیو اوریدونکو سلامونه.
ډاکټر صاحب اختر، لکه څنګه چې ما وویل چې د اوبو ستونزه چې نن سبا په افغانستان کې ډېره جدي خلکو ته ښکاري، دا نړیواله ستونزه ده. واقعا ما اشاره وکړه چې دا یوازې په افغانستان پورې محدوده نه ده. په یو راپور کې مې دا تازه وکتل چې یورو نیوز خپور کړی و. په دې راپور کې ویل شوي دي چې د نړۍ په تقریبا نیمایي لوی جهیلونه یا وڅ شوې دي یا د وچېدو په حال کې دي. نو همداسې ده، دا یو نړیواله ستونزه ده.
مننه سروان صاحب، د اوبو په اړه تاسو څنګه راپور ته اشاره وکړه، چونکې تازه یو راپور خپور شوی و چې هغې د هیټ ویو چې ورته وایي یا د ګرمایش هغه څپې چې دا زیاتېږي د تر په ټوله نړۍ کې، نو هغه د حرارت زیاتوالي د وجه تبخیر زیاتېږي چې هغه باعث چې اکثره وختو کې دغه جهیلونه یا هغه سطحي اوبو ذخیرې چې دي هغه کمې شي او هغه اوبه تبخیر کېږي. نو په یو حساب سره تغییر د اقلیم د وجه دغه حالت منځ راغلی، بل د انسانانو له طرفه د هغې غیر پایداره استفاده او یا چې هغه استفاده چې هغه د دې پایدارښت سره کومک نه کوي دغه استفاده ده. نو په افغانستان کې هم چونکې همغه د اقلیم تاثیرات دي، اوبه کمی هم سطحي اوبه کمې شوي دي، بل انحصار یا د خلکو لپاره یوازنۍ لاره چې د هغه د ځمکې د لاندې اوبه راویستل دي او د هغې هم بې درېغه استعمال چې هغه کوم کنټرول میکانیزم وي نه لري په لاس کې، نو هغه هم د اوبو د کمښت باعث شوی دی.
بله، اصلي خبره ممداده چې خلک بې درېغه اوبه مصرفوي، په حقیقت کې ضایع کوي، او هغه په داسې حال کې چې تاسو اشاره وکړه چې د اقلیمي بدلون د هوا د تودېدو له کبله د اوبو سرچینې په کمیدو دي. په دې وروستیو کې یو راپور دا و چې د افغانستان د غرونو کوم کنګلونه چې دي هغه په ویلې کېدو دي او اکثر یې هم ویلې شوي دي، او چې څومره ډېر ویلې کېږي هغومره به د اوبو ستونزه زیاتېږي. دا مسله څومره په افغانستان کې جدي ده؟ آیا هغه خبره سمه ده چې افغانستان یو له درو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي تغیرات به ډېر زیانمن کړي؟
بله صاحب، افغانستان کې د افغانستان د سیندونو اوبه چې دي هغه تقریبا د 80% برخې نه زیاته اغه د دغه واورو د ویل کېدو ناراضي. نو چې کله درجه حرارت زیات شي دغه واوري مونږ د لاس ور کونه زمونږه اغه ځمکې لاندې به چې 100% زمونږ د سکنو به چې دغه ځمکې لاندې بونه مونږ استفاده کو، نو اغه ځمکې لاندې به چې کله تغذیه کیږي نه چالت او بو کا سړ کیږي نه، نو دغه مشکل لاج دي کیږي چې څنګه ما په خپل خبرو کې ویل چې 80% نه زیات وب زمونږه د واورو ناراضي. اغه واوري ویل کیږي اغه مستقلی یخچالونه چې افغانستان په مرکزی جګو نقطو کې دی، په غرونو کې دی، یا مثلا په پامیر په څوکو کې دی، هغه ورځ تر بل دغه ویل کېدل زیاتېږي. نو کچه ته منګه دغه د اوبو زیرمې چې هغه د واورو په شکل کې دی هغه په دغه سي تیزی سره د لاس ورکو، نو امکان لري چې مشکل لا جدي تر شي. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې د دغه اوبو د تغذیه یا د دغه اوبو د تنظیم او د مدیریت لپاره کوم داسې منسجم پلان هم نشته، خصوصا په اوسنی دور کې کوم چې واکمن خلک دي اوی د نه پوهېږم تر اوسه پورې داسې کوم منسجم پلان سره مخې ته نه دي راغلي. آیا د دوی د دغه حالت سره د مخنیوي لپاره دوی کومې تګلارې په مخ کې لري؟ سمه د په اقلیم باندې کې د دوی تاثیرات نشته، خو د اقلیم د تاثیراتو د منفي تاثیراتو د کمولو لپاره دوی څه شی په مخ لري؟ اغل طبيعت د ضرورت د دې راځي چې نړیوالو سره تعامل دی، مثلا په ساينس او ټکنالوژي باندې تمرکز کول چې هغه باندې دوی باور نه لري. بل د خلکو چې کوم د خلک ناهیلي دي نا امید دي او ویله لپاره د فقر او د غربت بخره کمول لپاره او وی مخه کې زیات وبو استفاده ته چې هغه هغه هم د بزمک لاندې وبکاسي بربادي او د منډ شوړي بل زوی خبره دار چې دغه مشکل څنګه په افغانستان کې دی هغه په دنیا په جګو په د کوپ وشتم کانفرنس کې په شمال شیخ مصر کې چې کله وشو هغه کې ارقام ظاهر کړ چې افغانستان په دنیا کې د جګو شل شپږو او شپږو ملکونو کې راځي چې د اقلیم تغیرات متاثر کیږي هغه وخت کې پاکستان هم په دغه لست کې خو پاکستانیان وتوانېدل چې الته یو څوک تم هغه ولري لیدرشپ ولري رهبریت ولري او هغه بلین ډالر مرسته واخیستل د نړیوالو مدغه تعامل په برخه کې چې دلته استدلال یې وکړ چې دغه تغیر د اقلیم زمونږ پیدایښت نه دی اصلا خو موږ متاثرین یو کاشکې موږ هم څوک لرلی چې دغه اطمینان نړیوالې ټولنې ته ورکړي په تخنیکي ډول باندې چې دغه دغه کومک ورسره وکړي شي نو نه موږ په نړیوالو سطح باندې دغه فوکس لاندې یو تمرکز لاندې یو او نه په ځایي واکداران چې دي هغه په دې برخه کې د ښکاري چې بے غوره دي او نه د سشنل لري چې خلکو ته واندي کې او کومک وي او ما چې څنګه ویل بل خبره دا چې زمونږ د قانون یا د اوبو استفاده کوونکو چې دي هغه یو طرف شاید بے خبر دي دوه طرف خبري کې چې دا غوي د لپاره اولیتونه شاید نوري چې هغه ژوندۍ پاتې کېدل یو خپل اولادونو ته د رزق کمای کول دي نو مشکل جدي تر دی او افغانستان د امغه جګو ملکونو کې دي بل خبره ته مختصره اشاره وکړه تازه یو راپور دی چې هغه دغه د ګرمایخ سپیچ دی په دنیا کې چې ګډرې ملکونه چې څنګه تاسو خپل خبرو کیول هغه کې یو افغانستان دی چې د ګرمي سپی به وې او ګرمو سپول د وانه په صورت کې منبه یو طرف کا فصلونه د لاس ورکو زراعت مو برباديږي بل طرف ته د ځمکې په ساتي او د ځمکې لاندې وب هم هغه موږ د لاس ورکو چې دغه بیا یاده کول د آسان کار نه دی.
بل سب ډاکټر صاحب فضل اختر ډیر مننه د څو اوریدونکو پیغامونه به سره واورو مشتاره ورس دا ډول پیغامونه راځي خلک دا ډول شکایتونه کوي دا شکایتونه واوري بیا به بیرته خبرو ته دوام ورکو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کی ورونو دا ایمن د ولده خانشن ولسوال څخه ماړي کني ولې دا خانشن ولسوال کی وروره هیڅ سمرس نور سره کیږي وښ کډین دم باندې نو به ورته رسیږي او نو به ورکوي هغه سې سره نه پڅه کی د حکومت ما چې هله ورزو ده باید د ورسوال ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وي کی. السلام علیکم و رحمت الله.
سلام نو نیکې دی د ازاره رادیو کارکونکو ته ورسه زه د فراوله د بقا د ولسوالۍ څخه خو خبره کوم نو ما د بقا په ولسوالۍ کې چې دی او بډې رکشه ته سي دی نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې د بندونه راته وتړي او زموږ دا خبر دی تر مسؤلینو پورې ورسي نو چې دا بندونه وتړي سي نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالۍ نشري بالا بلوک ولسوالۍ ده د پکوا ولسوالۍ ده نو دا به ان شاء الله چې خدای وکړي برته به اوبر راپورت سي او به زیات شي دا بندونه وتړي سي. والسلام په احترام.
زه اسمت الله د هلمند ولایت باغرام ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د ازادي رادیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. موږ ولسوالۍ سړک نه لري د سلويش کال هیڅ سړک نه دی پښکې جوړ شوی او مدرسې نه لري کوم مکتب نه لري او یو مریض چې موږ تر ولایت پر رسو دي زره کالدار د موټر کرای باندې راځي کښتونو تاریخ مرا باندې بند کړ او موږ د وبو د څکاک سره مخامخ د کلی او کلی سره موږ د ولسوالۍ ته زود په موټر کې وبره وړو. حکومت موږ ته پام لرنه و کې موږ سړک نه لرو مدرسې نه لرو مکتبونه نه لرو وبو نه لرو بسرب مزیات اشتر ولایت پر زود 2250 کالدار موږ د یو نفر کرای دی او مریض به 10000 کالدار موټروان کرای را سوالي. حکومت موږ ته پام لرنه و کې موږ ولسوالۍ ته دراسي حیاتي راوستي موږ ډېر غوښتو ستاسو سلام مخامخ و سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي رادو او کارکونکو د غوته سلامونه وړاندې کوم. ورځ د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د زموږ په ولسوالۍ کې ډېر غټه وچکالي راغلې ده. وچکالي دغه چې 200 متره برمې وو بنه کوي. موږ د اوبو سره ډېر په عذاب یو چې موږ سره د وړلو چارواکو ته دې دا غږ ورسیږي چې موږ ته دغه یو بند راته وتړي چې بندونه غټ بندونه که په وسه نه وي دا یو کوچنی کوچنیان ډمونه راته جوړ کړي بلکې خدای دې دا اوبو ساتي او څه ورسره بلړ شي. زه باران چاګزی د اشکین د کلي څخه خبرې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. نور وخت مننه نیسم پر خدای مسپارم.
السلام علیکم. زه د پراده د بلا بولک د سیازنګل څخه خبرې در استون د پیغام ثبتوم. زاجی جانغان میژما دغه د پراده د بخش آباد بند چدی د څورز ترمخه توده باسونه پرادو کی بیا کیږي چې مثال دغه جوړیږي او موږ خوشاله کوو چې جوړ سي د پراده رود پیل حاله وس اټ نو وبسته د زموږ ملکونه چې دی وس دغه سی به تور پات دی او دغه درخت چې مودي باغونه چې مودي په تیلو وبو تیل ام یو لیتر په یو سلو دیر شو سلو شل افغانۍ دی د چا تر واسه تیره ده. نو موږ وایو چې دغه بند راته پوخ کې ان شاء الله چې وساب سو. السلام علیکم.
شه د دغه اوریدونکو پیغامونه په ازادي رادیو کې ثبت شوی ول. خو مخکې تر دې چې د ډاکټر صاحب فضل اختر نظر پی واورو یو اوریدونکو تیار لرو دوی ته بم ورشو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب.
بله سروان صاحب محترم سلامونه تاسو وړاندې کوم. تاسو مېلمه ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلامت اوسه قاری صاحب پښتون.
تشکر سروان صاحب. تاسو هم موږ منندوی یو دغه موضوع یار مخکم تاسو ټاکلې و موږ نظر پر ورکړې وو. نو ارسلای مکلف ته خپل د ولایت په تصویر باندې دا اوس چې د خلکو د پیامونو راوصول موږ هم واورېدل. د جوزجان ولایت د شه ولایت چې تقریبا یو ریګزارم زکه دا او د شه په دشت زمينه کې پروت دی. نو مخکې دا د جوزجان په ولایت کې چې زموږ په یاد راځي په سنو پینزوسکی یا ترشپته پورې بیا تر اویا پورې ډېرې ښه واورې کېدلې ښه بارانونه کېدل. دغه خوشحالي داسې نه وي لکه اوس. اوس ستا د جوزجان په ولایت کې د یوه طرفه واوره نشته د بل طرفه باران نشته د بل طرفه دا وچکالي پیدر پی ده. یعنی یو خو هغه وچکالي چې یو کال راشي بیا دوه کاله سم یا دا درې څلور پنځه کاله کېږي په جوزجان کې وچکالي ده. نو مخکې دا زموږ د اوبو سطحه سروان صاحب پر څوارلس متره باندې موږ سانان کښله ډېرې ښه اوبه یې راکولې. بیا په دېرش متره سو بیا دا کچه د اوبو او شپېتو مترو ته ورسېدل. اوس موږ بېرېږو که پر دغه رقم باندې خلک اوس هر سړی خپل په هر سړی سروان سره خپل په کور کې یوه یوه کوبه ووي یو یو څا ووي. مخکې به شفقت و د یوه همسایه کور ته چې به څا وو ډېرو خلکو به اوبه ځینې وړي. اوس هغه شفقت ته بینه تللی دی هر سړی خپل په کور کې کوبه ووي. نو په دغه اساس باندې د جوزجان د ولایت موږ یو خو وچکالي ده بل دا زموږ د اوبو سطحه ډېره کښته تللې ده. نو موږ بېرېږو سروان صاحب اصلا که موږ وایو چې آګاهي نشته په تیرو شلو کلو کې موږ افغانانو ته ډېرې آګاهي راکول شوې. که تاسې وایي چې آګاهي نشته آګاهي هم شته. دغه اوبه موږ بې ځایه مصرفوو. موږ افغانان داسې بې کفایته یو چې نن چې مو یو شی پیدا کړي آینده نه سنجوو. نو پر دغه باندې پر دا وچکالۍ پر کوچیانو هم اثر کړی دی د دوی پر مالو هم اثر کړی دی پر موږ باندې چې موږ په ښار په مرکز کې اوسېږو پر موږ باندې هم اثر کړی دی.
بله ډیره مننه قاری صاحب پښتون چې ټلیفون مو کو نظر مو څرګند کو. اوس په ورشو ډاکټر صاحب فضل اختر د اوبو متخصص او په جرمني کې د پوهنتون استاد ته استاد تاسې د اوریدونکو نظرونه واوریدل. تاسې مخکې اشاره وکړه چې دغه هیوادونو سره مرسته کیږي چې اقلیمی بدلون اغیز پی کړی دی. د پاکستان مثال مو ورکو اما تصویل چې افغانستان له دې شرایطو استفاده ونه کړه. که فرضاً داسې پیسې هم راشي کله چې بارانونه نه وري کله چې پرلپسې وچکالۍ حکومتونه څه کولی شي؟ د موږ د اوریدونکو نظر خو دا و چې بندونه دې وتړل سي. آیا دا یې حل لاره ده؟
بله هغه ملکونه چې که چیرته دغه حالت کې چې هغه ملکونه چې هغه متاثرینو کې دي لکه افغانستان لکه پاکستان لکه داسې نور هغوی ته که دا پیسې ورکول کېږي پاکستان ته که پیسې ورکړل شي هغه هم د هغوی د سیلابونه لرل مخې ته چې ډېر انساني او اقتصادي ضیا یې لرله نو هغوی په مد کې هغوی ته پیسې ورکړل شي چې هغه منفي تاثیرات چې نسبي ډول دوی کولی شي په پیسو سره راوګرځي. چې خلک متاثر شوي دي. کدا چې دغه ملکونو سره چې چونکی باران نه کم کیږي مثلا ایا د دې بدیل کېدل شي طبیعت بدیل ایس وخت کې نشي کېدلی طبعا هو کومه خبره دا ده چې هغه تاثیرات منفی تاثیرات چې دي هغه کمېدلی شي دغه پیسو سره هغه هم داسې مفت نه ورکول کېږي. پاکستان حالت بدلوي او سیلابونه او دغه تبایانه وي دغه د اقلیم په بدل کې چې کوم د اقلیم د تغییر په بدل کې چې کوم پیسې متاثرین ملکونو ته ورکول کېږي هغوی باید په تخنیکي ډول داسې پروپوزلونو په شکل کې نړیوالو ادارو ته ملل متحد ته وړاندې کی ترڅو هغه ساينسي علمي استدلال ولرل شي نو په هغه صورت کې به هغه پروپوزلونه تمویلي کی او هغه د پروژو نه کار اخیستل شي. دلته زمانه نظر دا ده چې په چونکی افغانستان کې اوس پرې وسنی دوره کې مخصوصا اکثر هغه تخنیکی ادارات چې دي هغه دغه فعلی واکمنو پورې اړه لري چونکه نو دلته درک دغه هغه مشکل هم ډېر زیات مهم دی څنګه امکان لري چې هغه څوک چې هیڅ وخت په سیلاب هغه نه پوهېږي په علي بابا نه خبر نه وي هغه څنګه کولی شي په یو نړیوال فورم کې چلته دوی هغه نه لري رسمیت هم نه لري هغه داسې پروپوزلونو لپاره هغه وکړي عریضه وکړي چې دوی تبدیل شي. یو خبره دغه ده. بله خبره دا ده چې دغه بندونه جوړول وو د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه تغذیه کومک کولی سمه تبخیر زیات هم دی خو د افغانستان لپاره که چېرته یو خطره اوبه هم نو د ځای کې دوه مخنیوي کې د لشي هغه د افغانستان په ګټه د کاغذ د بند د غټ بندونو په شکل کې د کاغذ د کانالونو یا کوشتېپی په شکل کې یا د بخښ آباد د باغه په شکل کې یا د سلما او یا د کمال خان په شکل کې هر یو قطره هي او سات کې وبد افغانستان د خلکو ته ګټه رسول شي. موږ په افغانستان کې په تاریخي تور کې ګوره کوچیان چې هغه په دښتو کې اوسېږي هغه اکثره چونکی هغه د ساګان نه لري نو د خپل سکلو د بوله لپاره هغه یو ځای دوغل کینی او تل پلاستیکي پکې خو دی او واورې جمع کې تر څو ویل شي ځان لپاره د حیوانات لپاره استفاده وکي. نو په انګلیسي کې هغه لپاره موږ د واټر هارویسټینګ یو اصطلاح کارو کېدل شي هر فرد هر کس په خپل کور کې هغه ورختونه چې کیږي هغه ضایعات مخه ونیسي هغه په پریک بیچز مکه جلب کی. یو مشکل چې په تیرو مشکل وایم یا خیا بد خو تیرو کلونو کې دغه تعمیراتي کارونه دومره زیات شوي دي چې کنکریټي سطح د افغانستان په ټولو ښارونو کنکریټي سطح ډیره زیاته شوې ده. هغه په یو طرف ته سم ده د منطقې پرمختګ کې شاید کومک کړی بل نقصان یې دا کړی دی چې د وبود لاندې ځکه لاندې بو تغذیه مخنیوي ولیدا د کوسو په خېدو په شکل کې چې هغه تعمیراتي اشیاء نو سرکونه په شکل کې یاد اسي نور نو بل دغه هغه سپی چې تیزی سپی د باران او تیزی سپی د سیلابونو په شکل کې چې بیا په نتیجه کې راځي هغه چونکی وبود ځکه په ساته باندې کمی پاتې کیږي بندونه ورته نشته لري چې وبو یې ساري شي او وخت په وخت لازم کې لاندې رګونو د لارې تغذیه کې نو تیز باران او تیز سیلاب او بیا غو بغه سایه ملکونو ته دي چونکی دغه تاثیرات واځي په مونږ نه دي په غونډي ملکونو کې هم دي نو خو غونډي ملکونو کې چونکی هغه نسبی نظامونه جوړ دي هغه ځان ته داسې کار کوي چې خپل مشکل حلول لپاره کله چې هغه ته معلومات ده چې د وګړو افغانستان نه راځي په سراب کې موقعیت لري هغه مثلا د ایران په شکل کې ایرانیان ولاندې څنګه نشتري دغه په پام کې زاهدان او بلوبل خارون ته دي دغه بلیږي یا مثلا په رکی لاندې پاکستان برخه کې التاوی د صنعت لپاره ډیره زیاته استفاده کوي زراعت لپاره وغه زراعت دته افغانستان ته لګل کیږي په افغانانو خرڅول کیږي همدغه شان په مرکزی آسیا کې هغه په دنیا فکر کوم او پاکستان د دنیا په جګو شپږو ملکونو کې لچې د پومبې پیداوار کوي خو به افغانستان کې کوم استفاده نه کیږي نو هغه څنګه نه امره وباسي سولري مورته لګولي هغه لپاره افغانستان
ډاکټر صاحب کدی تراشو چې د سیمالي میشه چې شاید هم د حکومتونو خصوصا افغانستان په اوسني شرایطو کې په واس پوره نه وي هغه حکومت چې څوک یې په رسمیت نه پیژني او څوک ورسره هغسې مرسته نه کوي لکه پخوا چې کېدله نو او دوی هم په خپله بودیجه نه لري دومره پیسې نه لري خلکو ته څه پکار ده. مثلا داسې به قیاس کو چې یو کلی دی د زابل په شاجوی کې د دغه کلي اوسیدونکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ د بارانونو موسم دی په دې وخت کې دوی څه وکړي؟ ځینې وایي چې بهتره ده چې کندې جوړې کړي چې دا اوبه چې د باران راځي دا ضایع نه شي د اقل عملته جذب شي د مځکې لاندې اوبه خو به سطح خو به لوړه شي ورسره کومک خو به وشي دا حل لارې دي او کنه دي؟
بل په ځایي سطح باندې د کلو په سطح باندې هغه شی چې کومک کولی شي همدغه خبره تاسو وکړه چې هلته دوی کندی وکنی همدغه د بند یو شکل دی ورکوټه بند دی دغه هغه حکومت کې چې ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي دغه کومه کولی شي. بل خبرې ته زه غواړم هغه دیقانان چې هغه خصوصا د افغانستان که پرتله کړو د افغانستان په جنوبي ولایاتو کې د ځمکې لاندې اوبو نه ډېره زیاته استفاده کېږي. سولري پمپونه دي لګولي یا برق لارې یا د ډیزلو د لارې خو د ځمکې لاندې اوبو استفاده په افغانستان په ټولو 15 دریایي حوزو کې چې موږ پرتله کړو هغه په هلمند دریایي حوزه کې چې اکثره جنوبي ولایات پکې موقعیت لري هلته زیات دی. دلته که موږ تاسو وګورو زیاتره د هغه فصلونو کښت کېږي چې هغه ډېرې زیاتې اوبه استفاده کوي. د مثال د هندوانې ورکوم هندوانه په افغانستان کې اوسط 300 ملي متره باران موږ لرو 300 یا 300 ملي متره باران موږ لرو په اوسط ډول. په مشرقي ولایاتو کې مثلا شاید 150 ملي متره باران هم نه کېږي جلال آباد کې په کلنۍ توګه. خو د هندوانې پیداوار تقریبا 500 الی 900 ملي متره اوبه مصرفوي. هغه هندوانه چې بیرته په افغانستان کې خرید هم دوغنان لري او نه نړیوال مارکیټ ته موږ لیږلی شو. نو که یو طرف ته ولې د هغه فصل کښت وشي چې هغه د اوبو بربادۍ باعث کېږي بل په اقتصادي توګه دوی ته کومک نه کوي، نو دوی باید په هغه فصلونو تمرکز وکړي چې هغه کمې اوبه مصرفوي، پیداوار زیات کړي او دوی ته ګټه ډېره راوړي. نو هم دوی ته اقتصادي کومک راوړي، دوی په عمومي توګه د خپل خلکو سره د خپل ملت سره د اوبو په ساتنو کې کومک کوي، د اوبو ذخیرو په ساتنو کې کومک کوي، اوبو د ضایعاتو مخنیوی نیسي. بل ځای خبره چې په کلو کې دوی کولی شي هماغه د جرګو د لارې ناستې فاصلې دغه بحث نن په رادیو کې دا باید خپلو کې هم سره وکړي. شاید ټول خلک رادیو ته رسایي ونه لري، دوی باید د مسجد څخه ته باندې دا ووایي چې د اوبو اسلامي نگانه ورته وګوري، د اوبو ضایع ګناه ده. بل طرف ته یو څوک د رزق نه یادوبونه محرومول دا ټول نه غټه ګناه ده. نو که په دغه حساب سره مذهبي نگان هم دې ته وګوري او په خپلو کې په دې باندې باسو کې نو اوبه باید وسپموي، د اوبو ضایعات مخه ونیسي. چې که چېرته اوبه نه په کار مثلا نل خوله بنده کړي، نل پرې نه کړي چې اوبه ضایع کړي، او دغه شان د فصل په شکل کې او هغه دندونه چې دوی کولی شي جوړ کړي همدغه جوړ کړي. باید دوی ځمکې لري هلته د اوبه جمع کړي، کولی شي بیا د بیارې لپاره هم استفاده وکړي، هم زمان مستقی منځي د ځمکې لاندې اوبه هم تغذیه کوي او دغه
د غنکی رو بایس کردی. دا دی اوبو دی ضایعاتو باندې زه فکر کوم چې لا ډیر زیات تاکید پکار دی مخکې په نه ضایع کولو. مخکې قاری صاحب پښتون هم دې مسئلې ته اشاره وکړه په څو پروګرامونو کې مخکې هم دا خبره کړې ده چې ځینې خلک که او دسم کویم هغه واټر پمپ چالانه کی ځکه چې په شمسی انرژي باندې کار کوي، مصرف نه لري ظاهرا د لپاره. نو کېدای شي دی او دس لپاره 2 لیټر اوبه په کاری خو دی ممکن یو بیرل اوبه ضایع کی، یا د همداسې د نورو غیر ضروري شیانو لپاره ممکن ډېرې زیاتې اوبه ضایع کړي. لیکن ډېر خلک دې ته توجه نه کوي چې کال ته به کېدای شي سږ کال کې مې برمه 200 متره ژور څا کیندلی دی، کال ته به 250 ته ضرورت لري، بل کال ته به 300 مترو ته ضرورت لري. لکه یو اورېدونکی چې له فرا څخه ټلیفون کړی و ویلي و چې په 250 متره برمه کې هم اوبه لڅانه شي راایستلی. دې مسلې ته ډېر افغانان پام نه کوي، فکر نه کوي چې په دې مسله باندې، خصوصا تاسو مخکې اشاره وکړه چې په جماعتونو کې په حجرو کې په دې باندې خبرې وکړي او دا مسله جدي وګڼي. تاسې فکرونه کوي چې دا ژوند صرف دا نن دی، سبا هم شته.
بله، د اوبو ضایعات بالکل دا په عمومي توګه که موږ وګورو اکثره د افغانستان لوی لارې چې دي که تاسو وګورئ دا تقریبا د هر ولایت داستان دی. هلته یو څوک د عمومي سړک په غاړه باندې چې هغې باندې دولتي چارواکي ځي، هغې باندې به شاید پولیس هم ځي، هغې باندې به شاید ملک صاحب او ملا صاحب هم ځي. هلته چا پمپ لګولی، واټر پمپ کې لګولی دی او د 100 افغانو په بدل کې یو موټر وینځي مثلا. هغه موټر چې وینځي خود دې په ځای چې هغه موږ اکثره لیدلی دي که تاسو کابل نه ننګرهار ته سفر کوئ یا مثلا د افغانستان شمال کوم ولایت ته سفر کوئ یا جنوب ته سفر کوئ، په هر 2 کیلومتره کې همدغه یو دستګاه دینه ثبت کړی ده چې په سولر پمپ باندې ځي او د 100 افغانو لپاره شاید هغه د ورځې مثلا 10 موټر وینځي. خو د 10 موټرو په یو موټر ته وینځلو کې 2000 لیټره اوبه مصرفوي مثلا، تر څو چې دوی ته موټر راځي هغه پمپ همداسې جریان لري، تر څلیر ساعت همداسې د پمپ روانې ده، اوبه بربادېږي. یو طرف ته اوبه په عمومي سړک قیردار سړک قیر سړک باندې بهیږي چې دا هغه د منځوري سړک خپل د منځوري، بل طرف ته همدغه خلک راځي خپل موټر ورته ودرې او د 500 افغانو په بدل کې 2000 لیټره اوبه مصرفوي او دغلته سمه ده دغه کس لپاره باید په بدیل وظیفه یا بدیل کار باندې فکر وشي. دا د حکومتونو وظیفه ده، خو بل طرف ته دغه خلکو لم په کار دي چې دغه سي حالاتو کې د دسې کسانو حوصله شکنی او کې هغه د 50 افغانو بدل کې دغه ظلم ونه کې چې مثلا 2000 لیتره وب مصرف شي، کولای شي د خپل کور کې په اسانه سره یا په کم وب باندې ويږي. دا یا مثلا د دولتونو یا د اداراتو د وظیفه ده چې دغه سي هغه مخه ونیسي دغه ضایعاتو. اکثره د موټر وینځلو مرکزونه چې دي، موټر شویانو په نوم چې یادېږي، ټول خارو کې همدغه عدد دی چې مستقل روان دي صاحب نه تر ماښامه پورې، د ماښام نه تر سهاره پورې دغه اوبه ضایع کېږي او څوک متوجه نه دی دیته. او دوی همدا نن فکر کوي سبا د خپل نسل لپاره، د خپل اولادونو لپاره باید په زړه سوی ولري، چې تر څو لکه څنګه چې هر کال په وجی صاحب خبره وکړله چې تر 400 مترو نه خبره ورسېدل شپې ته متره ته، سوال دا دی چې آیا که دغه عدد جریان ولري، آیا لسو کالو کې به دوی هم داسې هر کال رواني چې لس متره نور څه جوړه کړي، کنه اخیر حل څه شی دی؟ یا زه خپل اولاد ته څه شی پرېږدم، خپل لمسیانو څه شی پرېږدم؟ نو د خپل سبا باید فکر وکړي او د اوبو د ضایعاتو مخنیوي وکړي، که هغه په مساجدو کې دي، که هغه په مکتبونو کې دي، پوهنتونونو کې دي، په مدرسو کې دي. نو او په لویو لارو کې مخصوصا موټرشیانو ته ما اشاره وکړله، دغه ډېر جدي مشکل دی چې ځمکې لاندې اوبه مصرفوي او د منځه وي.
حال دا دی چې په ځینو هېوادونو کې، په ځینو پرمختللو کې سره لري چې بارانونه هم پکې ډېر دي، حتی د تشنابونو اوبه بیرته تصفیه کوي او په یو شکل ورڅخه استفاده کوي. یو وریدون کایلرو او بغوری چې دوی څوی ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو
روانه نه کې اسله هلي احرمات
مطلع سلام بازار راځي. سلامات اوسې وسال سه مهرباني کوي. لکم ولایت څخه
لوګر ولایت
څخه لوګر ولایت څخه شاه صاحب وو تاسو په ولایت کې دی او بو وضعیت څنګه دی؟
ولا دو بو وضعیت خو په ست حالات کې دی، لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده دو بو وضعیت ترس فورس خطا کېدون کې دا، یعنی دی وبو وضعیت خرابېدون کې دا. مخکې بچو وبو په 1500 تر شلو دی انټروال کې به مترو کې، اوس چې موږ کوم د دلې دی اړینو د 100 مترو ته هم لوړ شوی چې دا دی وبو وضعیت یو بحران حالت رامنځته شوی.
وصال صاحب، ستاسو په سیمه کې خلک له وبو څنګه استفاده کوي؟ مخکې مو د اسراف خبره وکړه، ډاکټر صاحب هم ویل چې په افغانستان کې ډیر خلک وبو ضایع کوي، به هدا او به درغه استفاده ترې کوي. ستاسو په سیمه کې څنګه خلک له اوبو سره گزاره کوي او څه لزایات او مخنیوي کوي کې نه کوي؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو وایئ زموږ په سیمه کې هم لکه د نورو سیم د شان له اوبو څخه غیر سالمه ګټه اخیستل کېږي یا اسراف دی کېږي. که وګورو په افغانستان کې په عموم کې د پرمختللې کرنه نشته چې په هغو کې هم یو شمېر د اوبو ضایعات رامنځته کېږي، هغه څه ډول چې په کار ده هماغه رقم کرنه کې هم نه استعمالېږي، او نورو زیاتره ځایونو کې د اوبو څخه غیر سالمه استفاده کېږي چې دا د اوبو یو نه ختمېدونکي حرات سره مخ کوي.
بله، تاسو خپل مشور څه کیندلې دی او کنه؟
او بالکل، سمو د ماسکین له دوه کویانو کیندلو چې دا اتیا او اویا مترو په مساحت وو چې اوس یو بو نور هم جوړې شوی دی او لګان ستونزو سره مخامخ دی.
بله، او به په څه را باسي دی؟ سولر یا لمریزه انرژي باندې او څنګه؟
بالکل، او بو د سولر انرژي لمریزه انرژي په سره باسو، او که وګورو د سولر انرژي په برخه کې اوس کوم پرمختګ روان دي، کوم پرمختګونه روان دي، دغه په هم د اوبو ضایعات هم څه کې ځکه زیاتره خلک د دې څخه استفاده کوي او د اندازې اوبو را باسي، چې دا هم یو د ګڼ شمېر د لون څخه د اوبو ضایعات برخه کې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. وصال صاحب سلامت دی است. اوس یو بل اوریدونکی لرو، مهرباني.
سلامونه سروان صاحب، تاسو ته ملمته نبی اوله زابلای د زابل لارغنداب شیګان کلین خبرې کوم.
سلامت اوسئ زابلای صاحب، مهرباني.
ډېره مننه کوم سروان صاحب، ښه موضوع مې انتخاب کړې ده. دا چې کوم تاسو وګورو د افغانستان یعنی هر سیمه کې که چیرته یعنی هغه حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي، د هرې سیمې لپاره به کافي اوبه موږ تاسو پیدا کړو، ځکه چې افغانستان غرنۍ سیمه ده. مثلا یو مندره وتلې ده، هلته که یو وړکی بند جوړ شي نو حتما هغه سیمه ټوله خړوبولی شي. خو متاسفانه دوی خپل مسؤلیت نه ده ادا کړی. زموږ د کلي، زموږ د محل ارغنداب ولسوالۍ هغه ځوانان، هغه سپین ږیري قومي مشران دا دوه کاله داسې سرګردان ګرځي، ځکه چې د رسمي بند چارې مو د پیلېدو په حال کې وي، بېرته لغوه شوې. نو که چېرته مهرباني وکوي، حاکم دولت مهرباني وکړي، د خپل مسؤلیت ادا کړي، نو د ارغنداب ولسوالۍ لکه څنګه چې له نوم نه جوته ده، یو سرسبزه ولسوالۍ ده. دا بادام دا چې هلته دریغه ډېر زیات باغونه دي، هغه د هرې میوې د هر حاصل ورکوونکي هغه به خړوب شي. نو دا چې د افغانستان
حکومتونو یادونه تاسې وکړه دي، هغوی چې مخپل مسؤلیت نه ادا کوي، خلک یې څومره ادا کوي؟ هغه خلک چې وسې رسیږي چې له سولار یا لمریزې انرژي څخه استفاده وکړي، برمې ووهي، ژور څاګان جوړ کړي، هغوی اوبه څنګه استعمالوي؟ هغومره چې په کار دي او که ضایع کوي ډېرې؟
په دې بحث کې څروان صاحب که موږ تاسو وګورو، یعنی زه خپله د دې شاهد یم، هلته هم غریب تباه ده. ځکه غریب تباه ده که مثلا یو څوک شتمن ده، هغه په خپله ځمکه کې د خپلې ځمکې د خړوبولو دپاره لس برمې هم وهي او په پنځوسو شمسیانو هم اوبه راپورته کوي، خو هغه غریب چې د یوې برمې قدرت نه لري، د دوو شمسیو قدرت نه لري، هغه بیا هم پاتې ده او له خپل حق نه محروم ده. نو په دې بخش کې زه فکر کوم یو خوا خلکو خپل هغه مسؤلیت نه ده ادا کړی، باید دوی چې څومره په کار دي، مثلا د پنځه جریبه لس جریبې دپاره یوه برمسې کافي ده، خو دوی متاسفانه هغه شتمن کسان چې دي هغو پنځه برمې هم ورته وهلي دي. نو په دې بخش کې هم ناغیلي شته، پراخه شته. په دې بخش کې له ټولو هیوادوالو دا غوښتنه ده، البته خپل مسؤلیت باید ادا کړي. دا تر یو حده زه فکر کوم د یو بل مظلوم بیچاره حق ده، ځکه چې هغه مظلوم بیچاره د غټې د ژورې څه طاقت او قوت نه لري تر څو دی وکیندي او اوبه راوکاږي، بلکې هغه شتمن کس بې حده ډېرې اوبه مصرفوي.
ډېره مننه صابله صاحب، دا وروستۍ خبرې مو ډېره جالبې وې، ششي ته مو اشاره وکړه. خو یو بل پیغام هم لرو یا اوریدونکی؟ نه اوریدونکی شته نه، ټلیفون لکه چې قطع شو. خیر، ور به شو بیرته ډاکټر صاحب فضل اختر ته. ډاکټر صاحب، د زابلي صاحب شی موضوع ته اشاره وکړه، مثلا یو څوک وسې رسیږي، هغه ژور څاګان کیندي، یو څوک بلې ګاونډۍ دیغه اوبه هم ورسره ختمی کی، فکر نه کوي چې په دې برخه کې قوانین لازم دي؟ حکومتونه باید قوانین وضع کړي او اجازه ورنه کړي چې یو څوک چون شتمن دی نو زړه څلور څاګان کیندي، پنځه کیندي، او هر څومره چې اوبه ساته ټیټیږي دی نورم سي ژوروي او له څنګه یې ګاونډی تباه شي.
بله، سمه خبر ته اشاره وکړه. همداسې ده، په دغه داسې موضوعاتو باره کې قوانین ته ضرورت لري چې متاسفانه افغانستان بې قانونه دی په اوسني حالت کې. تیر دولت کې، جمهوریت دولت کې، هغه قانون کې څنګه چې داسې شیان وو چې داسې هغه مخې نیول شوه. البته باید ووایم چې سلسله مشکلات چې هغه مسلسل د دولت مصروفیت په جنگ کې، او شاید دولت ونه شو کړی چې دا قانون تازه کې پلي کړي.
هغه حکومت قانون نه شوی پلي کولی او دا بیا قانون دی. مشکل دی، افغانستان همیشه داسې دی.
بله، اصلا چونکې اولیتونه فرق کوو، ذکر کوم همدغسې هغه منطقو ته شاید دولت هم رسایي نه لرله، جنګونه وو، انجینران وژل کېدل، رئیسان وژل کېدل، مثلا هغه مشکلات به وو طبعا په هغه وخت کې. او اوسني حکومت کې قانون نشته دی، او هغې اصلا که تاسو د تیرو شلو ورځو مثلا بحثونه وګورئ، ایران خپل اساس کرا وسته افغانستان سره د اوبو برخه کې جګړه وکړي، مثلا په افغانستان حمله وکړي، ازبکستان ناراضه دی، هغوی دغه شان دی. خو په ملي سطح باندې تمرکز هیڅ وخت کې فعلي رهبریت دا نه دی ویلی چې مثلا اوبو واقعا مشکل دی زموږ لپاره، یا د اوبو ضایع، یا د اوبو کمښت مشکل دی زموږ لپاره. برعکس، فوکس په دې شوی، تمرکز په دې شوی چې مکتبونه به همداسې بند پاتې کېږي، جنکۍ مکتب ته نشي تللی، جنکۍ کار ته نشي تللی. اصلا د فعلي حاکمانو اول هغوی لپاره دا درک د دې مشکل ضرور ده چې دا مشکل درک کړي چې دا واقعا مشکل ده. دغه خبره ده بل خبره چې هغه ملګری وکړل چې یو څوک چې پیسې دار دی نو هغه برمه کوي او یو څوک پیسې دار نه هغه برمه نشي کولی. سوال دا ده که هغه پیسې دار هم پیسې پیدا کړي مطلب دا ده چې آیا دا به هم برمه کوي؟ دلته مشکل دغه ده چې باید قانون پلی شي. قانون وجود نه لري. هغه زورواکی چې دی چې هغه د غریب حق خوري، هغه د سکنو د اوبو حق خوري او ځان له داسې زراعتي حاصلاتو لپاره کار کوي چې هغه لپاره صرف او صرف اقتصادي هغه ګټه لاسته راوړي، نو دلته باید انصاف وشي. دلته قانون د لارې باید د خلکو سره حساب وشي او د هغوی مخه ونیول شي چې دغسې اوبه په یو توازن سره هغه شي مصرف شي. ما وختي خبرو کې ویل چې که یو طرف ته نړیوالې ټولنې نه موږ پرې شوي یو په دغه برخه کې د افغانستان دغه 15 اوزې په صورت عموم 4 اوزې د ګاونډیانو سره شریکې دي او کله هم نړیواله ټولنه په هغه اوزو کې انویسټمنټ نه کوي، مصرف نه کوي چیرې چې ګاونډي ملک ته یا ګاونډي هیواد ته د هغې نقصان رسي. دغه وجه ده چې د افغانستان په هیڅ بند کې نړیوال کومک نه دی کړی. مثلا که سلما بند دی صرف هند کومک کړی او نړیواله ټولنه ویل چې نه تاسو باید ایران سره باید خبرو ته کښېنئ. دغه شان نړیوال بانک شاید هم د بعضې خبرو تیر حکومت کې چې هغوی نه غوښتل چې دغه پروژې تمویل کړي نړیوال بانک، ځکه هغوی ویل چې تاسو د پاکستان نه نوټیفیکیشن راوړئ چې هغوی اعتراض نه دي پرې برخه کې. هغه دولت د وخت یا وزاران د وخت مکلف دي چې دغه څه کارم چې په تېر دولت کې وشو هغه د دولت د خپلې بودیجې نه شوی دی. متاسفانه اوس چونکې ما ویل چې اولیتونه فرق کوي، د اوبو موضوع اصلا اولیت نه لري د اوسني واکدارانو لپاره، نو څنګه کېدای شي دغه مشکل ته د حل لارې پیدا شي؟ خلک هم مشکل درکې او د خپلو منطقو کې دغه قوالیان دي که ولسوالیان دي یا وزیران دي هغوی سره شي. هغوی نه وغواړي چې صاحب ته دلته راغلی په دغه بس کې ته وزیر ته مکلف یې چې مثلا د اوبو منصفانه تقسیم عملي کړي په افغانستان کې. کوم اصول لري مثلا که تاسو مونږه خدای پاک تعالی کو د سینه ده خدای تعالی انسان له عقل ورکړی دی، پوهې ورکړی ده، دغه درسګاګانې باید فعال شي، د خلکو ته کار وشي او د خلک باید خپل حق وغواړي. حقونه ورکول کیږي نه حقونه اخیستل کیږي. خلک باید راشي. هغه کله عمر فاروق د خلافت قصې کیږي، عمر فاروق په شپه کې دوی خلکو احوال واخلي چې څوک وګنو د کیږي. د دغه شان ته د وخت وقداران مکلف دي چې خلکو ته اوبه ورسوي، د رزق په بس یې ورته وکړي، او نه دا چې هڅه خدای پاک تعالی کوي او هغه دا چې خدای پوه شو کار یې پوه شه. نو خلک هم باید دغه درک کړي. ما څنګه ویل چې د وخت د سیمې د حاکمانو سره کښېني، په دې برخه کې خبرې وکړي چې دوی څه لري، د داسې مشکل د حل لپاره څه لري، آیا قانون شته که نشته؟ ولې نشته؟ نو دا هغه عمومي بحث باید راپیدا شي او په دې باندې خبرې وشي.
ډیره زیاته مننه کورودان. یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
بله سلام علیکم.
بله له هلمند ولایت څخه.
بله و د هلمند ولایت سره تاسو سره په تماس کې یم. ډیره مننه چې په خبرونه کې مزایره کوي.
سلامت اوسئ. د هلمند له کومې ولسوالۍ خبرې کوي؟ یا لکم مرکز
د مرکز لشکرګاه شهر څخه د تماس کې
شاده وایس. اول خپل د خپل لشکرګاه یادونه وکي چې الته د بوستون زشته او کنهشته
د ازادي رسول کتابونو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د خوښه مې چې په داسې موضوع کې بحث کوو او ډیره مننه چې دا کړ. د خرابوالی مخ ته روان دی، ځکه کوم کسانو چې مخکې برمې او هغه سانونه وهلي دي د هغو د اوبو خوند ورځ په ورځ خرابېږي او ګرمي هم دلته ورځ په ورځ ډېریږي. نو چون چې ګرمي زیاته کېږي د هغه زیاته کېږي اوبه هم زیاتې کمېږي او د اوبو کچه هم دلته ډېره زیاته مخ په روانه ده. ګراته ډېر څه تر روان دی. نو په هلمند ولایت په لشکرګاه ښار کې چې د اوبو د کمی سره کوم خارج پوښتنې د معلومات نه لرو، په ولسوالیو کې هم همداشان ډېر زیات وچکالي شته. او که درته ووایم په یو د هغو ولسوالیو څخه د حضرت ولسوالۍ که څه وایي، نو داسې ولسوالۍ د هلمند ولایت د ځینو ولسوالیو څخه دي چې پنځه خلک یې دي چې دومره وچکالي راغلې ده چې باغونه او
بل خپل موقعیت ما بدلوي. اواز مو خرابې شي، کله کله بيخي ناوریدل کیږي. دا
څه حالت
دی؟ دا حالت دی
نو د نوزاد ولسوالۍ په اړه درته ویل چې د اوبو د کمښت او د وچکالۍ سره ډېره زیاته مخ ده، چې په د اوبو د کمښت له امله څخه زیات باغونه او فصلونه ټول وچ شوي دي. په تېر اختر کې په دا کوچني اختر کې زه ولاړم، د هغه ځای څخه مې لیدنه وکړله، هلته درته ووایم په خپله بسته مکمل کلي کې دوه درې خره پاته وه چې هغوی بل ځای څخه اوبه راوړل، انسان د ټولو اوبه هم نه پیدا کېږي، ځکه د برمی چې کومې ولسوي دي د هغو د اوبو کچه هم ډېر ښکته تللې ده. نو هغه به فصلونو ته څنګه اوبه ورکړي؟ انسانان د چښلو لپاره اوبه نه لري. نو اوبه خو د ژوند یو ماده ده، بې له اوبو څخه ژوند ناممکنه دی. ورځ تر بلې دغه اوبه کچه ښکته روانه ځي. او یو نظر لرم، که چېرې په نوزاد ولسوالۍ کې د فراد بابا په نامه باندې یو فن دی، که چېرې دغه ورغول شي او جوړ شي، نو کېدای شي د نوزاد کلي ولسوالۍ چې د اوبو وچکالۍ سره ډېر مخ شي، هغه په خړوب شي او جوړ شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان چې ټلیفون مو وکړو، یو شمېر اورېدونکو د فیسبوک له لارې هم نظرونه را سره شریک کړي دي. یو اورېدونکو چې خپل نوم یې نه دی لیکلی، البته په فیسبوک کې خپل نوم یې افغانستان هیستوریکل هیستری کلچر دی، یو ځای لیکلی دی. د لیکي وایي چین افغانانو ته په ګوډه کې زهر ورکوي. د ده په وینا د چین لمریزې هندارې کله یوې خوا سهولت او له ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستل دي، خو په افغانستان کې د بنیادي تباهۍ لپاره ژور کار دی. افغانان تل هڅه کوي چې ځان ته زیان واړوي او د نن یوې پیسې لپاره د سبا سل پیسې له لاسه ورکړي. چینایي لمریزو هندارو که نن په موقتي ډول ډېرې وچ او سپیرې دښتې په شنو او تولیدي ساحو بدلې کړي دي، خو داسې یو حالت را روان دی چې نه یوازې همدغه دښتې بلکې څو چنده نورې ساحې به په دایمي ډول خدای مکړه په وچ او سپیرو ساحو بدلې شي، چې نباتات او حیوانات څه چې انسانان به هم ژوند نشي پکې کولی. د چین د لمریزو هندارو په باره کې ډېرې اوږدې خبرې کړې دي، خو بیا یې په پای کې فکر کوم څو سپارښتنې هم کړې دي. دی وایي چې دولت باید په بازار کې د لمریزو هندارو پیر او پلور په یوه معقوله طرحه کنټرول کړي. دوهم، دولت باید په ساحو کې د اوبو را ایستلو د کنټرول لپاره یوه معقوله طرحه جوړه او عملي کړي تر څو د اوبو په را ایستلو محدودیت وضع شي. دا او په خیر کې خپل نوم لیکلی و، ډېر ورڅخه بخښنه غواړم، محمد نعیم پوپل. یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، بیا به ورشو استاد اختر ته. د واتساپ له لارې اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي صاحب.
مننه. البته محمد نبی احمدی هم بغلان مې تماس نیول، محترم خدای کې جوړ روغ وسې.
سلامت اوسې احمدی صاحب. په بغلان کې څه حال دی دی وو؟
سروان صاحب، اعتبار وکړه چې موږ تاسو دا مخکې تا دا پیغام ولوست. واقعت وګوره سروان صاحب، یعنی موږ د افغانستان خدای شکر کوي چې پیړیو پیړیو د افغانستان نه تقریبا د شکر کوي سروان صاحب سي دي په چان تیر شوی چې خبره په افغانستان کې. نو په بخښي دغه چې دا سروان صاحب شهر کور کې وګوره، و ساده تقریبا سایکل دی تقریبا وګوره شو بوم لري مصرف کې افغانستان کې. نو موږ تاسو ته چې وګورو چې حکومت چې مملکت راځي باید ټول عمر ته فکر یې نه سر دولتي عمر سر ملکی عمر دې ته بدبختانه چا توجه نه کړه. نو اوس هم سړی وخت ده کدا پیډ حکومت باید کوشش وکړي چې دا وګو یعنی ساګان زیات دي کې باندې کې دوه درې سو کورې سروا صاحب هغه دی وسا کې پات کې شنل دوانی کې تقریبا یو یو هغه د جوړ کې نو هغه ټول استفاده کوي شي. بدبختي دا چې په مخ کې ویل شهر کور کې وساده نو وګ دې کته کته سوي دي. خو بیا خوشبختي دغه د سروان صاحب سي موږ دا سالنګول خونه وقت سي خو برازي یعنی ډیران تر خوندوسه پورې د منطقو پورې خلک مزه کې خړوبي په تقریبا پسونه. نو باید بیا هم کوشش باید وشي دي مزه کله نیو باید ته توجه وشي یعنی بیا ځای مصرف نشي یعنی هغه اندازه وګ سي چا د فکر کې باید دغه خپدار فرد باید فکر ولري تقریبا وګ سر د شپونه وای موږ سي دا وګ یعنی تقریبا مزه کې وګ دنیا ته راوړي نه مزه کې کومه اتمن دومره وګ نهسته یعنی وګ کته زي نو باید ته خلک فکر وکړي چې دا وبو به خلاص شي خدای نه خواسته بیا موږ مشکلات سره مخامخ یاسو. نو افغانستان کې دا بدبختي ده نو مخکې حکومت ته خاص توجه نه کړ، بیا هم دا زوایم چې دا حکومت باید خاص توجه وکړي وبو ته ولې ځوان په وبو باندې سروان صاحب چې وګنه یت ځوان کیږي نو دا باید خاص توجه وشي. نو سروان صاحب تاسو هم ډیر مننه چې
سلامت اوسئ. کور ودان احمدی صاحب سلامت یاس. ور بشو ډاکټر صاحب فضل اختر ته. ډاکټر صاحب تاسو دې اوریدونکو خبري واوریدې. لدی مالی میشه چې خلک هم دې خطر ته متوجه دي. او زموږ د یو اوریدونکو محمد نعیم پوپل د مریضو هندارو یا شیشو په باره کې نظر درلود او حکومت وړاندیزونه درلودل چې په بازار کې دغه د دغو هندارو پلور او پیر باید په یو شکل سره کنټرول کړي. دا ممکنه ده او فکر کوئ چې دا یې حل لاره ده؟
زما فکر په افغانستان غوندې حالاتو کې شاید دا ناممکنه وي چې د پیر پلور دغه کنټرول کړی شي. څه شی چې دی هغه عمومي آګاهي ده او ځایي خلک چې دي هغوی دغه نوښتونو استفاده وکړي. لکه ما وختي ویل چې مثلا که په دشتو کې کوچیان کولی شي ولې په اوارو سیمو کې خلک ونه کړي. هر ساز کې د ورخت چې دی هغه باید هغه کې د واورې په شکل کې که د باران په شکل کې دی هغه ذخیره کړي هغه هغې مخه ونیسي دا د زیات اوبو استفاده ونه کړي. طبیعي حالت چې دي سمه ده هغه که موږ د تلاسه نه شو ولې خو هغه خطره هغه چې کوم دي منفي یا نقصانات چې کوم دغه طبیعي حالت دي هغه مخه نیولی شي تر څو هغه زیاتره زموږ شخصي اولیتونو پورې او د طبیعت په وړاندې زموږ رویې پورې اړه لري چې هغه کېدای شي. مثلا وختي هغه یو ملګري اشاره وکړه چې که په کلي کې یو زوردار کسا کیندلی شي او نور د اوبو نه محرومیږي هغه باید مجبور شي دغسې حال هغه ونه کړي. سمه ده که هغې سره نن پیسې یو سا کیندلی شي او سولر پینل لګولی شي نو باید هغې مخه ونیولی شي. په عمومي توګه ذهنیت دغه رامنځته شي. بل په دغې برخه کې د افسوس دا دی چې مکتبونه بند دي د نیم نسل لپاره چې هغه درس ویلی شي خو د مکتبو د لارې یا د نورو درسي هغه چې دي د مدرسې دي مثلا یا جمعهتونه دغوی د لارې هم تبلیغ وشي او هم د مذهب د نگانه چې موږ افغانان په عموم کې ډېر اعتقاد لرو خلک ملا صاحبانو خبرو ته ډېر غوږ دي هر جمعې ورځ باندې که هغوی په دغه تار یو مشکل په توګه وګوري او دغه د خپلو خبرو ایجنډا وګرځي هم کومک کولی شي تر څو پورې چې عامه پوهاوی او د خلکو شخصي اولیتونه بدل نشي. د اوبو په وړاندې فکر نه کوم که د بازار په خرڅلاو په هغې باندې اوسنۍ اداره کنټرول ولرلی شي ځکه دلته نه اولیتونه نور هم شته هغې شاید هغوی سره دوی اختوي. نو ضرور دا ګڼمه چې د یو کریکولم د لارې یو د نصاب د لارې د مدرسو د لارې او عامه پوهاوي د لارې خلک پرې هغه شي چې اوبه وسپموي او ذخیره کړي.
بله تاسو چې امدا خبرې کولې ما ته پام دی خار د دې خار وضعیت را ته مې کتل چې په ډېر ځایونو کې ما د بسونو تمځایونو لیدلی دي چې وړوکی بام لري او یو نل لري چې هغه بیا اوبه لاندې ځي یا به کانالیزیشن ته ځي یا به تر مځکې لاندې هغه واټر ټیبل سره کومک کوي. د بامونو د کورونو ټوله اوبه هیڅ په لارو باندې نه بهیږي لکه زموږ چې ضایع کیږي هغه ټوله لاندې ځي. نو دلته چې دومره ډېر بارانونه وریږي دوی دومره اوبو ته توجه کړې ده چې ضایع نه شي او موږ خو باید چې ډېر توجه وکړو. زموږ یو اوریدونکي احسان الله شینواري لیکلي دي وایي په کوم ځای کې چې د څلو اوبه نه وي نو خلک مجبور دي چې څاګانې وباسي. زه به درته داسې کورنۍ وښیم چې د څاک اوبو لپاره یو ساعت مزل کوي او د راوړلو لپاره له څارویو کار اخلي. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې وضعیت نو هغه خلکو با چې لا ډېره توجه وکړي اوبو ته هغه هر څاڅکی چې ستاسو خبره استاده چې له اسمانه راوریږي باید توجه ورته وکړي او ضایع نه کړي. یو بل اوریدونکي ولي الله فکري لیکلي په غرنیو سیمو کې باید چک بندونه جوړ شي. په دې اړه څه وایي استاد صاحب؟
بله چک بندونه یا دا مثلا کې اکثره وختونو کې هم بعضي خلکو د شخصي غله چوکۍ اخیستل په خاطر د چک بندونو د مفکوره ډیره بل شانته غخړې و تشریح کړي و چې هغه ډیر نقصان مونږ ته د ډیرو انسانانو زیات په شکل کې چې گاونډي ملکونو دغه نه د اوبو دغه بندونو درک کوو چې شاید دوی باندې اوبو بندې شي ډیر ځوانان مونږ د لاس ورکړ په کې متاسفانه. چک بند اصلا مغه ذخیره د ورکوټي په کلیپ کې یو د بیتانې چې جوړي یا یو کلی د خانان په شریکه سره جوړي چکه اوبه ذخیره کې دغه چک دیم دغه دولتونو باید څوک منتظر نشي. اکثره تاسو وختي خبره وکړه په مخلل هوادونو کې هر سړی په خپل دغه وختي څوک دولت ته منتظر نه. دولت مکلف دی چې یو برخه کې کومک وکړي سمه ده خو خلک کولی شي چې نه دغه ناونه چې دی هغه درې چې دي اما غلطه هغه وکړي کنده وکړي مثلا اوبه مالته جمع کړي اما کنده نه کولی شي خپل زراعت وبکي بیرته مغز مکه کی جذبیږي مغز ته پیداوار او حاصل ورته ورکه ځمکې لاندې بو تغذیه بایس هم کیږي په افغانستان کې څونه ساختماني کارونه وشو په بلین هاو ډالر او یورو مصرف شلي خو سوال دا تر اوسه پورې آیا موږ د 1% تعمیرات او ساختمانونه جوړ شوي دي هغه برای کې موږ دا بس شاید تر اوسه پورې نه ویلې چې دا د باران او اوبو یا د واورې چې کوم لیږي په دې چت باندې هغه دوی ذخیره کړي ځمکې لاندې ته کړي څنګه چې په دې هوادونو کې کیږي دلته ټولې اوبه دولت نه ورکوي ورته دولت مکلف دی ورکی وته خو هغه ذخایر اوتومات امر کور کې یا په متامیر کې سره بیرته ځمکې لاندې اوبه تغذیه کوي هغه په کوڅو کې نه بيږي نو ضرور څه ده هغه دا چې په کلو په سطح باندې د شورا په سطح باندې د علاقداري په سطح باندې دغه وختونه کار وشي سمه ده که یوځي کې یو څوک مجبور دی به وسه ده چې هغه مجبور دی یو کیلومتر دوه کیلومتر مزل وکړي سمه ده خو دا د هغه خلکو ګناه ده چې هغه په صراف کې په پاس د اوبو کې ریکنلی ولې د دوی لپاره ګناه دوی وځپل شي دوی په عذاب شي نو دلته عمومي مفکوره کې باید تغییر راشي او تر څو پورې چې دغه عمومي مفکوره ته تغییر ورنکړي چې سمه نن داسې به یو دغه خلک به په قصرونو کې لویږي راټیږي به مزي به کوي بل طبقه به بیچاره ګان
ډیر سیمو کې خلک مجبور شوي دي لکه یو چې اشاره وکړه چې خپل مینې پریشتي ځکه چې وبو نشته لکه دی او د ورکو چېل چې یو سات مزل کې دي څخه کوي وبو لپاره مجبور دي چې سبا لدې ځینې کډه وکي یو بل مثلا د چې همدغه چک دیمونه چې دی یو بل غټ هم دوی ته فکر کوم چې لري چې کسیلونه راځي د سیل له خطر نه بچوي او زمنن ک په دې خبري وکي استاد او د دې لپاره د خبرونه ورسې شي بيدی ک په دې اړه لن نظر څرګند کړي چې وای ک د دې زمکه لاندې او بو سطح هر څومره ټیټی شي الته یو خلا پیدا کیږي او سبا د خطر شته چې دغه د کورونم کینی او زمکه کینی
بلې دغه چې بندونه چې په اکثر په دې غرایزو سیمو کې چې کله اوبر راځي نو هغه مستقیما موږ د ساختمانونو وطن لري چې دیمونه نه لري چې هغه د اوبو معنی شي نو په یو په زراعتي اصطلاح کې وایم د ځمکې هغه زرخیزه برخه چې دا چې الته دوی سری کشندلې دی او هغه زرخیزه برخه چې هغه ارګانیک مواد لري اغه د منځزي وصل اغه د سیم کې بيږي او غسين دي گاونډي ملک ته دي دغه زراعت کې کومک کوي اغه زموږ ټول سريږي چې کوم د غزمکو کې اغه کړی دي اغه هغه ته دي هغه سره کومک کوي منګه یو طرف ته خاور زرخیزه د لاس ورکو بل طرف ته غوبه د لاس ورکو نو کچې ته دغه بندونه وشي په هر سطح باندې کې په هر سایز او غو باندې وي دغه باید جوړ شي او هغه په چون کې د تغیر د خندوږي سدید و بارانونو هغه به موږ آینده کې ډیر ولرو نو هغه د تیزو سیلابونو مخه نیولای شي زموږ سره کومک کوي چې هغه د اوبو شدت کم کړي هم زمانو په جمع کې هلته ځمکې لاندې اوبو سره کومک وکړي بل تاسو ویل د غزلزلو شکل کې سامان دغه چې کولای شي هغه جیولوجستان په دې باره کې ښه نظر ورکړي دغه یو مشکل هم شته چې هغه درانه ساختمانونه تاسو به کتلي مختلف خارونه راپورونه شته دی چې غټ خارونه چې دي په مختلف دنیا کې هغه په هر کال څو ملي متر دي که څو سانتي متر ځمکه لاندې روان دي ښکته نو دغه مشکل هم سره شته دی او په دې من کې دا چې څنګه چې په ساوت افریقا کې جنوبي افریقا کې خلک مجبور شو چې کډوال شي د اوبو د لوري سکول اوبو ته نه پیدا کېدل خو البته یو عمومي بحث رامسته شو یو دم خلک په دې باندې فکر وکړو چې د اوبو باید ذخیره شي او د ځمکې لاندې اوبه ضایع نشي مخصوصا نو سټیو اوبه ضایع نشي تر ځمکې لاندې اوبه لاسته ورنکو نو دې ته هغه کډوالۍ مخه لګه کم شو
بله
او په ساوت افریقا کې هغه خلک مهاجرت کم شو دته هم زمان دغه شانته د افغانستان په غټو خارونو کې هغه کابل دی کنګراب کندهار یا نو خارونه دي خدای مکه دغه مشکل نه مې اسباب راتل
کړي ډېر مننه ډاکټر صاحب له ډاکټر صاحب فضل اختر د اوبو متخصص او په جرمني کې د پوهنتون استاد چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه وکړل او پیغامونه راوستل